السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دی نن د خالی ورځ او د 2019 کال د اگست 3 نیټه ده ز فرخنده صدمو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه وو
نن د بنو ترهګرۍ ضد عدالت کې د علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت اوریدنه وشوه په کندهار کې موټر سایکل بم چاودنې اته ملکی کسان ټپیان کړي چین د وسلو په یو نوي تړون کې د ګډون لپاره د ولسمشر ټرمپ وړاندیز رد کړ تو سرټکی وس پام کړی بشپړو خبرونو ته نن د بنو د ترهګرۍ ضد عدالت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوه مشرانو د قومي سملې د غړو علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت لپاره اوریدنه وشوه د مدافع او مخالف وکیلانو ترمنځ له بحث وروسته قاضي ویل چې دا اوریدنه د اگست تر 8 نیټې ځنډوي د بنو د ترهګرۍ ضد عدالت قاضي د اگست تر 14 په رخصتې دی نو د میرم شاه د سیشن جج په مشرۍ کې عدالتي کاروایی پر مخ وړل شو محسن داوړ علي وزیر د مې پښپګوښتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د تاوتری خواري تر هغه پیخي ورستنی ول شو چې پکې د غورزنګ په وینا سوار لس کسان وژل شوی او تر سلويخت پورې نور ژوبل شوی وو هلته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتين ویلي حکومت د دوی سلويخ نور پلویان د اگست په دوهمه په وزیرستان کې نیولې دي منظور پښتين پرون مشال لډیو ته ویل چې د دوی ملګری پرون ورست لاغيونی ول شول چې هغه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د خپلو گرفتار کل شو ملګرو د خلاصون په مقصد مظاهره کوله د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د جولای پر شلمه د انتخاباتو پر مهال کامیاب شو درو آزاد امیدوارانو په بلوچستان عوامي پارټي کې د شمولیت اعلان کړ د پاکستان د قومي سملې پخواني استاذ شاه جیګل افریدین مشال راډیو ته ویل چې په بلوچستان عوامي پارټي کې بلاول افریدی شفیق افریدی او ابصار الرحمن مومند شامل شوی دي نوموړی ویل چې د دغو درو غړو پر سر یو خزینه غړي بصیرت خان شینواری هم په یادګون کې شامل شوې ده دوی پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال خان سره یو ځای د خبرې غونډې پر مهال دغه اعلان کړی په بلوچستان کې یو بل ماشوم د پولیو یا د ګوزن په ناروغي اخته شوی چې لدی سره په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیره 3000 ته پورته شوې ده په کوټه کې چارواکو د اگست په 3 مشال لډیو تویل په پښتون مشت سیمه قلب عبد الله کې دغه نوې پیخه مخې ته راغلی ده چارواکي وایي په بلوچستان کې تر اوسه د پولیو سلور کیسونه ثبت شوی دي تیر جولای میاشت کې په کوټه جعفر آباد او قلب عبد الله کې هم د پولیو کیسونه مخې ته راغلي ول د بلوچستان د پولیو د مخنیوي د ادارې اینڈ پولیو یو چارواکي ډاکټر افتاب کاکړ نن مشال رادیو ته داسې ویل
دا اته سلویش کیسه راغلي دي په پاکستان کې زیاتره کیسه دي چې هغه زیرو ډوز کښنیان دي مطلب رفیوزرز دي انکاریان دي مندي اور پلرونه خپل کښنیان پټي چې کوم رفیوزرز دي هغه ریشو ډیر زیات شوی د پاکستان کې ډیر غلط پروپاګاندا پاکستان کې شروع دي د پولیو ویکسین خلاف
د ان پولیو ادارې تر مخه تیر کال په پاکستان کې د پولیو 12 په 2018 کال کې اته کیسونه ریپورت شوه په دې کلونو کې حکومتي چارواکو ویلي ول چې د پولیو پر وایرس تر ډیره قابو موندلې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وای په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې ل یو نیم زرو زیات تو ملکی کسانو ته مرګ شوبله وخت ده نن د یادې ادارې لخوا په خبر شوی یو راپور کې ویل شوی چې دا د 2018 کال ل می میاشتې راځي په یو میاشت کې د ملکی کسانو د مرګ شوبله تر ټولو لوی کچه ده یوناما وای د وسلوالو ډلو لخوا د بریدونو زیاتېدل د ملکی مرګ شوبله د زیاتېدو سبب ګرځیدل د نوموړې ادارې په وینا په دغه مرګ شوبله کې ل نیمایي زیاتې پیښې د سره غاړې د خغو کړل شو ماینونو د چاودې دوله کبل مخې ته راغلې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وای دوی پر ولسی مرګ شوبله زیات اندېښمن دي افغان چارواکي وای په کندهار کې موټر سایکل بم چاودنې اته ملکی کسان ټپیان کړي دي په خانن یو لس بجې د کندهار خار اړوند د خون صاحب دانې په سیمه کې رامنځته شوې ده د کندهار د پولیسو یان جمال ناصر بارکزی وای چې یو وسلوال چې غختلې موټر سایکل بم انتقال کړي ځای پر ځای ور باندې چاودېدلې چې لامل یې د خزو او کوچنانو په ګډون اته ملکی کسان ټپیان شوې دي بارکزی وای چې په چاودنه کې خپل د موټر سایکل لیکدون کې وژل شوې ده وسلوالو طالبانو تر اوسه په ډېره رسنوي ته سندي ویلي د طالب او امریکایي استازو ترمنځ په قطر کې یو اړبیا د سولې د پروسې لپاره خبرې ترسره کیدونکې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد هلته د قطر په پلازمینه دوحا کې هڅه کوي د طالبانو له استازو سره د سولې خبرې پر مخ ویسي او یوې نتیجې ته ورسوي. خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلو چې هغوی د یو ښه تړون کولو ته چمتو دي. هلته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو اتحادیانو ته ویلي هغه د 2020 کال د نومبر میاشتې د ولسمشریزو انتخاباتو نه وړاندې غواړي چې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. چین د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې بیجنګ د هم د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د یو نوي ممکنه تړون برخه وګرځيږي. دا ګام د واشنگټن او مسکو ترمنځ د منځني واټن د جوهري وسلو د یو دیرشم کلن تړون لماتېدو وروسته پورته کیږي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژونګ جون د اګست پر دوهمه نیټه وویل بیجنګ د منځني واټن د جوهري وسلو د تړون په ماتېدو افسوس کوي، خو هغه نه ګڼي چې هیواد به د ولسمشر ټرمپ په غوښتنه د وسلو د یوې نوې معاهدې برخه وګرځي. امریکا او ناټو دواړو روسیه ملامت کړي چې د 9M109 میزایلو په جوړولو د تړون سرغړونه کړې ده. مسکو بیا وایي چې دوی توغندي د 500 کیلومتر په کم واټن کې فعالیت کوي پر امریکایي تور پورې کړه چې تړونه مات کړه ده. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر وایي د دوی هیواد به د 2015 کال له جوهري تړون سره خپل ژمنې لا نورې کم کړي. دا به دریم ځل وي چې ایران ورته ګام پورته کوي. د ایران خبري اژانس اسنان د جوازري په حواله لیکلي چې د ژمنو څخه د تیرېدو دریم پړاو د نو حالاتو په تناظر کې ترسره کیږي. ایران په مه میاشت کې اعلان کړو چې که د تړون نورې خواوې خپل ژمنې نه پوره کوي نو دوی به هم په تدریجي ډول له خپلو ژمنو لاس په سر شي. ایران وار له مخې د یورانیم غني کول پیل کړي چې په تړون کې دوی ته اجازه نه ورکړل شوي. د 2015 کال د جوهري تړون له مخې پر ایران لګول شوي بندیزونه نرم شوي وو او په بدل کې دوی خپل جوهري فعالیتونه محدود کړو. دا تر دې ګړې د مشال خبرونه اوس د تاثیر ظاهر د هوا حال او د کرنسي بیان وړاندې کوي.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپی شل پیسې غستل کیږي او په 1.95 روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.92 روپی 50 پیسې او په 1.93 روپی 50 پیسې. یو یورو په 1.6 روپی او په 1.6 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.7 روپی شل پیسې او په 3.7 روپی او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.7 روپی 10 پیسې او په 2.7 روپی 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپی 2.90 پیسې غستل کیږي او په یو روپی 2.90 پیسې خرڅول کیږي. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت نو محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او ژوب کې به وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 28، ژوب کې 25 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په دې یو سات کې به واورې. نن په بنو کې د وزیرستان د کامی سملې د غړو علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت په درخواستونو اوریدنه تر اتم اگست پورې وځنډول شوه.
مجبورن مونږ درخواستونه ورکړه چې یاره بس زمونږ دغه بس خارج کړي چې مونږ مخکې خلاړ شو های کورټ ته، نو هغه درخواست هم پینډینګ پاتې شو. اتم تاریخ بل تاریخ ورکو.
د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي په بلوچستان کې د پولیو د نوي کیس تر راتلو سره سږ کال په دې پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیره 3700 ته رسیدلې.
زمونږ کوم دا غسټي کول دي کوم دا غاړه کوي، نو دا کوم کوم دي جماعت مولا او ډاکټر دا چې په فرنټیج باندې دوی ورسره واخلي.
او د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجران نن د حکومت اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد احتجاج په توګه تور او راس المانسي
کسان تاجر تنظیمونو کے پورا خیبر پختونخوا کے اور پورا پاکستان کے ہر ضلع رامنگا جریو میں احتجاج منا ہوا حکومت خلاف.
د مشال تر سنگ واوری. تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو د پښتون ژغورنه غورزنګ امشرانو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان استادو محسن داوړ او علي وزیر ته مقدمي اوریدنه د اگست تر 8 نیټه پورې وزندول شو. د پیښور بار کونسل مشر او قانون پوها اډوکیټ لطیف افریدی سره له یو شمیر نورو وکیلانو د اگست په 3مه د علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت په درخواستونو د بحث لپاره د بنو تراګری ازد عدالت کې وړاندې شو. د تراګری ازد عدالت جج په رخصتۍ واورېدنه د میرامشاه د سیشن جج په وړاندې وشوه، خو بې له څه فیصلې د اګست تر 8مې وځنډول شوه. په دې اړه تفصیل لسمی عمر دراز وزیر راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو او وکیلانو په وینا د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان غړو محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت درخواست په لړ کې بنو ترهګرې زید عدالت کې وکیلان وړاندې شول. د وزیر او داوړ د وکیلانو او حکومتي وکیلانو ترمنځ دلایل پیش کېدو پس د عدالت جج د دواړو غړو د ضمانت درخواست باندې د کیس اورېدنه د اگست 8مه نیټه ته وځنډوله. محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت درخواست باندې دلایل لپاره بنو عدالت کې سینیئر وکیل عبداللطیف افریدی په شمول ګڼ وکیلان پیښول. خود ترهګری زید عدالت جج د رخصتی په وجه د کیس اورېدنه د میرامشاه سیشن جج په وړاندې وشوه او څه فیصله ونه شوه، چې د اگست 8مه نیټه ته عدالت بیا د کیس اورېدنې امر وکړ. د محسن داوړ او علي وزیر د کیس یو وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ د ضمانت درخواست اړو عدالت وانه مجبورن مونږ درخواستونه ورکړه چې یاره بس زمونږ د دغه بس خارج کړي چې مونږ مخکې خو لاړ شو هایکورټ ته، نو هغه درخواست هم پینډینګ پاتې شو. اتم تاریخ یې بل تاریخ ورکو، آرګومنټ سونه شو چې په مین پټیشن عجیبه غوندې اعتراضونه وشو چې جج سره اختیار نشته د کیس ته اورېدو، ځکه چې سی جج په چټۍ دی او سیشن جج سره اختیار نشته، لکه اختیار خو سره او عدالت تایید په خپل کیس را لګلې ده چې کوم سی جج په چټۍ تللی دی. اتم اگست ته خیری تیاری کوم.
محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت درخواست اورېدو پر مهال بنو ترهګرې زید عدالت مخې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ ګڼ پلویان جمع ول او پرونی په شمالي او جنوبي وزیرستان بیلابیلو سیمو کې د داوړ او وزیر د رهایې لپاره لاریونونه کړي ول او دولت نه د دوی د رهایې غوښتنه کوله. محسن داوړ او علي وزیر شمالي وزیرستان د تاخیل خړکمر کې د مې لشپګويشته مې پیښه ورستاني ول شوې دي. د خړکمر او د غلطه د پیښه ورستا سړک غاړې سره بامي چاودنو په مقدمو کې بنو ترهګرې زید عدالت ته په بیا بیا پیشي شوه، خو لا هم د دوی د ضمانت په درخواست فیصله نه دی شوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو، چارواکي وایي په پاکستان کې سږ کال د پولیو ناروغانو شمیره 300 ته پورته شوې ده. نن د بلوچستان په کلی عبدالله کې د پولیو یو نوی پیښه رپورټ شوې ده. د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي سږ کال د پولیو تر ټولو زیات کیسونه په خیبر پختونخوا کې رپورټ شوې دي. د چارواکو په خبره په پاکستان کې د پولیو پر وایرس د کابو نه موندلو یوه وجه د واکسینو خلاف پروپیګنډي او له دې ساسکو څخه انکار دی. تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل لور.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي په بلوچستان کې د پولیو نوي کیس رپورټ کېدو سره سږ کال په دې هیواد کې د پولیو ناروغانو شمیره 300 ته ورسیده. د بلوچستان د پولیو مخنیوي ادارې اینډ پولیو یو چارواکي ډاکټر آفتاب کاکړ د اگست په 3مه مشال لیډیو ته وویل، سږ کال په بلوچستان کې د پولیو 4 ناروغان، په پنجاب کې 15، په سندھ کې 3 او په خیبر پختونخوا کې 14 رپورټ شوي دي.
دا نوی کیس دی د بلوچستان غدا څلرم کیس دی اور د کل عبدالله ډیسټریکټ دویم کیس دی په یونین کونسل ګردی پینکی 1 کې دی اور د دې لمخ چې کوم کیس کل عبدالله کې پوزیټیو شوی دا په ګردی پینکی 2 کې وو اور دا کیس نن نوټیفای شو از ا پولیو کنفرم کیس. دا د پنځو میاشتو کې نه دی، دا د استری دا چې د تللې د ګردی پینکی 2 ته چې چرته غاول کیس راغلی وو هغه علاقے کې دا کښنی کورل کې کور ولا کښنی نه تللی وو هغه ځای کې سوریز دوی سټیم کړی دا نو ټریول استریس دا غزې ستا وارس دا خسري چې چکه دا ول کې د کلاب الله نه رپورټ شوی وو
په پاکستان کې په حکومت دا تورونه لګول کیږي چې د پولیو ناروغي ختمولې په لومړی توبونه کې نه ده خو ډاکټر افتاب کاکړ وای د پولیو ویکسینو خلاف داسې پروپاګاندا خوري شوی چې اوسم په زیاتره سیمو کې خلک خپل بچیو ته ساسکی نه ورکوي
دا اته سرویش کیسز راغلي دي په پاکستان کې زیاتره هغه کیسز دي چې هغه زیرو ډوز کښنیان دي مطلب رفیوزرز دي انکاریان دي مندي او پلرونه خپل کښنیان پټي د دې مین وجه دا ده چې ویکسین خو بالکل دغه ویکسین دی په ټول دنیا کې چې کوم پولیو ایریډیکیټ شوی دا هغه دغه سیم ویکسین یوز کړی دی چې کوم رفیوزرز دي هغه ریشو ډېر زیات شوی دی پاکستان کې ډېر غلط پروپاګاندا پاکستان کې شروع دي د پولیو ویکسین خلاف لو مین وجه چې دا هغه دغه غلط پروپاګاندا د وجه دا کیسز زیات شوی دي
په شمالي وزیرستان کې د ماشومان ډاکټر علي محمد مشال ریډیو ته ویل د پولیو ناروغي ختمول لپاره ضروری ده چې حکومت او مطبوعاتي ادارې میندې پلرونو ته د لړکی پوهاوی ورکول زیات کړي او د پولیو په مهم کې ډاکټران او مذهبي عالمان د شراکت دارانو په هیڅ کار وکړي
بل دا چې څنګه علاقو ته چې هغه وکسین راځي د وکسین کول چې موږ هم چنې شي دا نه دا چې علاقې هم شته چې کوم دیګا چې هېتا او دا فریشوم دی ډېر ډېر ځنه دا چې لکه ځنه په کول کې ماشومان نوی او دلته کې څومره چې موږ چې نو هغه زیات میل غاړي ځنه نو مطلب دا میل کولو ته نو دي دلته کې دا پرځي سیستم باندې زیات نو دی وږي نو هغه شي دا مشال ویډیو شو یا نو را چې میډیا شو اطلاعاتي دا یو چې دا په دې کې شونه باندې خصوصي پروګرامي نه کوي کوم کوم په افتا کې یو پروګرام کوي خلک دې نه واوري چې موږ کوم دا سټیک هولډر دي کوم دا غاړه کوي نو دا کوم کوم دي جماعت مولا او ډاکټر دا چې په فرنٹ پیج باندې دوی ورسره واخلي
د اند پولیو ادارې تر مخه تیر کال په پاکستان کې د پولیو دولس او په 2018 کې اته کې سونه ریپورت شوی وو په دې کلونو کې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د پولیو پر وایرس یې تر ډیره قابو موندلې دي خو د روغتیاي چارو پوهانو په وینا پاکستان کې د پولیو ختمولو لپاره یوازې مهمونه کافی نه دي بلکې چاپیریال او د ماشوم متوازن خوړو ته پام کول هم ضروری ده
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو راځو یو بل موضوع ته د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجران نن د حکومت اقتصادي پالیسي او ټیکسونو ضد په احتجاج دي او تور اورز المانزي وایي کو حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د لوی اختر په سلورمه به شټر ډاون هړتال کوي بلخوا د حکومت وینا ده چې تیرو حکومتونو دومره قرضې اخیستې دي چې د دې هیواد اقتصادي لستوندو سره مخ کړي نو دوی د معاشي اصلاحاتو لپاره سختې فیصلې کوي په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکوي
نن د خالی یا شنبه پورس په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد تور ورځ مانځي او احتجاجي کمپونه یې لګولي او له حکومت غوښتنه کوي چې د 500 روپو سودا په اغستو د شناختي کارت خودلو شرط او د 1 کروڑ روپو په خرڅ کې د 1.5% ترنور یا زیات ټیکس ختم کړي او دارنګ د بیلابیلو ادارو لخوا د تاجرانو په وړو وړو تیروتنو جرمانی بند کړي مشال ریډیو ته په پیښور کې د تاجرانو د مرکزی تنظیم یو مشر شرافت علی مبارک اویل نن دکانونه او کاروباری مرکزونه خلاص دي خو دوی په احتجاج دي خو که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د لوی اختر وروسته به په 15 او 16 اگست کاربندیز کوي او که بیا هم غوښتنې ونه منل شوي نو د روانې میاشتې په 26 او 27 نیټه به شټر ډاون هړتال کوي نوموړي وویل
ټول پاکستان تاجر تنظیمونو کې پورا خیبر پختونخوا کې او پورا پاکستان کې هر ځای را موږ یو می احتجاج منو حکومت خلاف موږ دا ویلې دي چې د بجټ کې چې حکومت موږ ته ویل کېږي چې به تو 500 په نه زیاتې خریداري وکړي نو مال به شخصي کار اخی دکاندار به ورکړي موږ وایو چې دا دکاندار به شخصي کار وغیرہ ورکول ولا موږ ته منظور نه دا ته خپل واپس والا بل دا خبره دي چې 500 په نه زیاتې خریداري کوي نو هغه بنک نه بکې نو زموږ دکاندار ان پټ دغه بنک سره کار نه کوي موږ دا وایو چې دا شرطونه ختم کا
د دې وړاندې هم په ټول پاکستان کې تاجرانو د جولای په 14 شټر ډاون هړتال کړي وو مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نه پدیاړ وو پختل نو هغه وی قریبا 1.5 لک تاجران په پاکستان کې کاروبار کوي د دې هړتال کوي نو له قبل به په ګرانې او بیروزګاری کې اضافه کیږي باید چې حکومت دا مسله په مذاکراتو هوار کړي
د شتنیشته کړی چې حکومت نوي ټیکسونه هم د ولي د ټیکسریټ هم سوا چوی دی او د هغې سره سره څه تاسو خلو کوي د مخکې نه مهنګایي هم ده نو د هغې سره په کاروباري څومره بزنس کمیونټي ده تجارت کولو والا خلک دی د هغې په تجارت باندې اثر پرېوتی دی نو د هغې خپل مطالبات او ما خپل یو مقصد مخې ته وښودی دی زما په خیر سره په دې باندې کنسنسس پکار دي هم بزنس کمیونټي ده او مطلب نو څوکې زمونږ کوم چې اقتصادي شرح نمو ده هغه د مخکې نه ډېر زیاته کمی ده د تاسو پر
د روسي کې د تاجرانو یو ډلې سره ملاقات کې وزیر اعظم عمران خان ویلي تاجران د پاکستان د اقتصاد اهمه برخه ده او حکومت په تاجرانو سره په ګډه دا ټولې مسلې هواروي. بل پلو د جولای په 19مه د ټیکس کامی ادارې اف بی آر مشر شبر زیدی اسلام آباد کې په یو دستور کې ویلي وو د پاکستان هر وګړي سره شناختی کارت موجود دی خو په شناختی کارت غوښتلو شور کوي نو څوک چې هم د 50,000 روپو سودا اخلي هغه به شناختی کارت لازمي خایي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو جماعت اسلامي په ملک کې د ګرانۍ خلاف عوامي مارش پیلولو اعلان کړی. دوی وایي د خوراکي توکو دوایانو او پټرولو په ګډون د نورو شیانو نرخونه زیات شوي او نور به هم ګرانۍ کې. حکومتي چارواکو د دې په اړه سندي ویلي خو په تیرو وختونو کې ویلي دي چې په ملک کې موجوده ګرانۍ د پخوانیو حکومتونو د ناقصو پالیسیو له وجې ده خو هغوی بیا دغه تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث څخه اورو.
د جماعت اسلامی د پیښور ضلع امیر عتیق الرحمن د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د خوراکي شیانو او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي په سر به جماعت اسلامی په پیښور کې د عوامي مارچ په نوم یو لاریون د اگست د میاشتې په 15مه نیټه ترسره کوي.
موږ د پیښور ټول عوام راوباسو او مسله دا ده چې پاکستان کې په یو کال کې په ګرانۍ کې ډېر غټه اضافه وشوه او د پاکستان یو غټه اداره سټیټ بینک آف پاکستان گورنر د 16 جولای باندې پریس کانفرنس وکړو چې په اگست کې او راتلونکو ورځو کې په ګرانۍ کې نور هم اضافه کیږي. زمونږ دوایانې ګرانې شوې، زمونږ غوړي چینی اوړه او د ضرورت د غله چې دا ګرانه شوه، زمونږ ترانسپورټ نظام پیټرول او ډیزل او سی این جی ګران شو. دای په ار عام عوام باندې د ډیر غټه سرات دي. تنخوادار طبقه او متوسط او وړ تاجر طبقه دینه متاثر کیږي.
د جماعت اسلامی یو بل مشر او پخوانی صوبایي وزیر حافظ احمد خان وایي موجوده حکومت ولسته د اسانتیاو ورکولو په ځای داسې نوی ټیکسونه لګولې دي چې بوجې د ګرانۍ په شکل کې په عام ولس راپریوته دي.
حکومت چې کومې وعده کړې دي په یو کال کم تنزل ته لاړو او د کومې خبرې لوی لوی بلنګ بانګ دعوې کړې وي بالکل داغې نفي. اوماغه ایم ایف اوماغه قرضې اوس خو مسخري شروع دي چې چرته په خبرو باندې پټکسونه لګي اوس پورې جیل ته تللي دي خلک. یو روپۍ دی یو گورنمنٹ دا ثابته کی چې جیل کې ایسی ولګه او ایسی راکټ کا دی باندې خو دا مسله نه حل کیږي. گورنمنٹ اوخی اوسه پورې سونه ریکوري وشو.
حکومتي چارواکو د جماعت اسلامي د عوامي مارچ په لړ کې او د جماعت اسلامي لخوا د موجوده حکومت په اقتصادي پالیسیو د نیوکو په رد عمل کې تر دې دمه سندي ویلي خو تر دې وړاندې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د وړاندینی حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې هیواد د اقتصادي بحران سره مخ شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو په هنګو کې د جمعه په ورځ اورګزو خلکو او مشرانو لخوا احتجاج وشو. دا احتجاج هغوی د اورګزو هډ کوارټر له هنګو کلایې ته د منتقل کېدو پر ضد کړي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې په هډ کوارټر د هغه ځای ته منتقل شي چیرته چې هر څوک ورته رسیدلی شي. چارواکي وایي د خلکو د رایو احترام وکوي. نور تفصیل د طارق اورګزی په دې رپورټ کې.
په هنګو کې د جمعې پورز د اورګزو خلکو او مشرانو د هډ کوارټر منتقل کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکي د هنګو په خبر په مرکزی لار کې نستل او هلته تقریرونه وکړل چې پکې د اورګزو هډ کوارټر د منتقل کېدو فیصله له عوامي رائے بغیر وبلله. ځایي مشر شهید خان اورګزی وای حکومت پر شپږم اگست د اورګزو هډ کوارټر له هنګو کلای ته د منتقل کېدو فیصله کړې چې ور باندې دوی تحفظات او خدشات لري. په کار ده چې د هر علاقې کسور ته د رسۍ لرلو لپاره هغلته د منځ منتخب کړی شي.
دا فیصله د دغو قبیلو مشورتو نه بغیر وشوله. هیڅ کله به حکومت اور دی ولس دا تسلیم نه کی او د دی حواله سره غبه هر نمونه احتجاج کوي ته
د 2013 کال په مئی کې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دورستا حکومت دا فیصله کړې چې لسیمو بهر موجود ټول هډ کوارټر به خپل متعلقه ضلعو ته منتقلولی شي. یو بل ځای مشر سید غازی ګلاب جمال وایي که حکومت د سیمې اصلاحات کول غواړي نو لومړی دې هغلته د بیا آبادۍ تعلیم او صحت په څانګو کې وکړي، ځکه چې په سیمه کې زیات ضرورت پر دغو شبو کې دی.
کوم شی حکومت ته ورا خوري، کوم شی حکومت ځان له غواړي، هغه کارونه اول کېږي لګیا دی. و کوم شیونه و کوم کارونه عوام غواړي و عوام د سهولت د پاره دی، هغه شیونه بالکل هغه شاته پاتې شو.
بلخوا حکومتي مشرانو د اورګزو هډکوارټر د منتقل کېدو عمل تر دوه هفتو پورې ځنډولی دی تر څو چې پر دغه معامله کې د ټولو اتفاق راشي. سینیټر اورنګزیب اورنګزیب وایي د اورګزو خلک چې د هډکوارټر منتقلي چرته هم غواړي هلته به حکومتي کوي، ځکه چې د هر څه اولس ته ګټه د رسولو په خاطر روان دي.
قوم د ځای خوښ کی هغه ځای څخه ټول بزیتان لیزگیر ځای وي چې هغه ته رسي اسانه وي، هغه ځای به کیږي.
کله چې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو لخوا د 1903 په نومبر میاشت کې منظوري تر ملاوېدو وروسته اورګزو ته د ایجنسۍ حیثیت ورکړل شو، نو هغه وخت د ځایي قومونو او علاقو ترمنځ د اختلافاتو په وجه د سیمې هډکوارټر په هنګو کې قائم شوی و چې لا تر اوسه پورې هم هلته دی. په هډکوارټر کې په دغه وخت د 1400 مختلفو سرکاري ادارو له دفترونو سره د ضلع انتظام مشر دفتر، جوډیشل کمپلیکس او جرګه حال موجود دی. تارک ورغزه، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، په هنګو کې د جمعې پورست اورګزو خلکو او مشرانو لخوا احتجاج وشو. دا احتجاج هغوی د اورګزو د هډکوارټر له هنګو کلایې ته د منتقل کېدو پر ضد کړي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې هډکوارټر د هغه ځای ته منتقل شي چیرته چې هر څوک په اسانه ورته تللی شي. دا رپورټ تاسو واورید. اوس راځو د اګست په لومړۍ نیټه د سند چیرمن صادق سنجرانی او مرستیال مشر سلیم مانوی والا پر ضد بې باورۍ تحریکونه ناکامه شول او دواړه پر خپلو څوکو پاتې شول. د صادق سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد تحریک قرارداد اپوزیشن ګوندونو او سلیم مانوی والا خلاف د بے باوری قرارداد حکومت او اتحادیانو وړاندې کو. تفصیل په دې اړه له ملیحا مرزا تناو.
اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې په سینیټ کې د چیرمن خلاف د بے باوری تحریک ناکامي د حکومت په ذمه راځي. د مسلم لیگ نون یو مخکخ سینیټر پرویز رشید پر حکومت تور لګوي چې هغه کار یو کړ چې په پارلمان کې ورته په خسترګا نه قتل کیږي.
54 کا جو فرق ہے یہ 14 ووٹ ہیں.
دا 540 شپے تا ووٹونو پا منز کی فرق تا سوار لسو رائیو وی. دا پوزیشن گندونو رائی پا لاس پور تا کولو کی زمک سر وی. خو پا پتو رائیو کی لمک سر دوی ونا داری دل. گٹای حکومت تا ورسی دا. سوار لسو تون حکومت برابر کرل پا فشار یا دباو کی وکرل یا پا لالچ کی. خو آگوی یا غیر اخلاقی لو با وکرا چی پا پتو رائیو کی خرید و فروختو کرد. زیمواری پر حکومت رازی. زموږ کسانو خپل ضمیر خرڅ کړ او ضمیر اخیستون کې حکومت
یا اور ضمیر خریدنے والی حکومت تھی.
خود پارلیمانی امور وزیر مملکت اعظم سواتی د رایو دا خستو او خرڅول کې دوه پاړه د اپوزیشن ګوندونو تورونه رد کړی او وایي چې د سینیټ غړو د ایوان بالادستی لپاره د خپل ضمیر په اواز د سینیټ چیرمن په حق کې رائے ورکړي.
سیاسی بحران چې دی هغه اپوزیشن پیدا کوي چې کوم احتساب نه لريږي. تاپ لاټ چې دی ټول کرپټ دی، هغه باندې کیسز دي. اوس مشکل موږ د پاره دا دی چې هغه د پاره سن سب بانا چې دی هغه واړ هلته کې دی وخت کې چې دی تاریخ کې عدم اعتماد کړل. زما خر سر دا ډېر غلطي شو نه اپوزیشن نه چا پیسې ور ورکړي او چا سره جوړه پیسې دي. دا خپل په پاټه کسانو باندې چې کوم چې دی زمير په دغه باندې چې دی ووټ ورکړي دی قانون او آئین کې چې دی چونکی دا سیکرټ بیلټ دی دې د پاره چې دی خپل زمير آواز سره ووټ ورکو. اینڈ آئی ویلکم دیم فار دی سٹرینگتھنگ اف دس پرټیکولر انسټیټیوشن.
بلخوا پرویز رشید مشال ریډیو ته ویل د جمعې پورس د ګوند په یو غونډه کې د دوی ټول پارلماني مشران په دې متفق و چې د داسې معاملو د شفافیت لپاره باید د پټو رایو طریقې کار ختمولو لپاره کوشش وکړل شي. نوموړي ویل دغه تجویز به دوی نورو سیاسي ګوندونو ته هم ورکوي. خبریال او د سیاسي چارو کارپوه مظهر عباس وایي که پټې رایې وي او که خلاصې، د اخلاقیاتو فیصله به سیاسي ګوندونو ته کول وی ځکه چې د انتخاباتو پر مهال د ګوندونو لخوا د ټیکټونو ورکولو په وخت هم داسې کیږي چې پارلماني غړي په پیسو اخیستل کیږي او وفاداریانې بدلیږي.
تر کومه وخت چې سیاسي ګوندونه خپل سیاسي طریقه کار بدل نه کړي نو یوازې دا ویل کافي نه دي چې په دې کې یو اداره یا بل اداره ککړه ده. د سیاسي پارټیانو لپاره دا ضروری شوی ده چې هغوی خپل احتساب وکړي او خپل ګوند زیات منظم کړي. که پټې رای اچول کیږي او که په خلاصه، په دواړو صورتونو کې که د ګوندونو غړي له خپلې پارټۍ سره ولاړ وي نو هله به یو سیاسي کلتور جوړیږي. خو دا اوس چې څه وشول او تر دې مخکې هم د سینټ په انتخاباتو کې چې څه شوي دي، د پاکستان د سیاست او جمهوریت لپاره یو داغ دی. دا د سیاسي ګوندونو ذمواري جوړیږي چې په اجتماعي توګه سوچ وکړي چې د سیاست اعلی معیارونه او سیاسي اخلاقیات عملي کوي که نه.
د سینیټ چیرمن صادق سنجانی په مخالفت کې 50 رای وکارول شوې، خو د تحریک د بریا لپاره ساده اکثریت یعنی 350 رای پکار وې. د پاکستان په سینیټ کې ټول 104 غړي دي چې پکې 100 سینیټرانو خپلې رای وکارولې. 50 سینیټرانو د سنجانی په حق کې رای واچولې او 50 ووټونه رد شول. د پاکستان په سینیټ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو شمیره 60 او د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمیره 45 جوړیږي.
مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر 5:30 شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر ناو.
د بنو د ترهګرۍ ضد عدالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو د قومي اسمبلې د غړو علي وزیر او محسن داول د ضمانت لپاره اورېدنه وشوه. د مدافع او مخالفو وکیلانو ترمنځ لباس وروسته قاضي وویل دا اورېدنه د اګست تر 8 نیټې ځنډوي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان نن په سوات کې وویل افغانستان او پاکستان پریکړه کړې ده چې د تورخم دروازه به د هر قسمه تګ راتګ لپاره 24 ساعته پرانیستې وي. نوموړی وویل دا ګام به په همدې اګست میاشت کې د عمران خان لخوا لیلان وروسته واخیستل شي. په خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان کې نن تجارت د حکومت د اقتصادي پالیسیو د ټیکسونو پر ضد تور ورځ لمانځي. دوی په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي کیمپونه لګولي دي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د جولای پر 9 د انتخاباتو پر مهال کامیاب شو درو آزاد امیدوارانو په بلوچستان عوامي پارټۍ کې د شمولیت اعلان کړی. په بلوچستان عوامي پارټۍ کې بلاول افریدی، شفیق افریدی او ابصار الرحمن مومند شامل شوي دي. په بلوچستان کې یو بل ماشوم د پولیو یا ګزړن په ناروغۍ اخته شوی چې له دې سره په دغه هیواد کې د پولیو د ناروغانو ټوله شمیره 30 ته پورته شوې ده. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 12 او په 2018 کال کې 8 کیسونه مخې ته راغلي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې له 1.5 زیاتو ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا وختې ده. افغان چارواکي وایي په کندهار کې موټرسایکل بم چاودنې 8 ملکي کسان ټپیان کړي دي. پیښه نن 11 بجې د کندهار خرړون اخوند صاحب په سیمه کې مخې ته راغلې ده. چین د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې دوی د امریکا او روسیې سره یو ځای د وسلو په یو نوي تړون کې برخه واخلي.
او اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه له اسلام آباد سراج زهیر بیانوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارې د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا د ناباورۍ په تحریک لیکلی او وایي د چیرمن صادق سنجرانی پر ضد 40 سینیټران د متحده اپوزیشن سره ولاړ وو، خو بیا یو دم چې کله خفیه وټونه واچول شو نو معامله بدله شوه او د عدم اعتماد تحریک له ناکامۍ سره مخ شو او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی په خپل ځای پاتې شو. ادارې وړاندې وایي حقیقت داري چې تیر وختونو کې کله پاکستان تحریک انصاف به د ټریډینګ یا په پارلیمان کې د خرڅون او غستون خبرې کولې نو نور غوندونو به دا له نظر وستلې، نو داغه وخت هم ناسمه طریقه وا کله چې دوی له دې ګټې پورته کولې. ادارې وی ټول غوندونو له دا هم قتل پکار دي چې موجوده حکومت کې زیاتره خلک د پاکستان پیپلز پارټي او د مشرب د تیرو حکومتونو برخه پاتې شوي. نو اوس وخت راغلی چې دا ټول سیاسي غوندونه د خفیه رایې چولو په طریقه کار غور وکړي او باید چې د دې سره سره د دې په غوندونو کې کوم خلک دي چې داوی هم پوره جاج واخلي، ځکه چې دوی د خپل غوندونو نه مکپرست خلک لري نکړل، نو داسې هارس ټریډینګ براتونکو وخت کې هم روان وي. نوې وخت رسپن هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د اپوزیشن غوندونو عدم اعتماد تحریک ناکامه شوی. د کومې رسو چې په یو بل تورونه لګول کیږي او اپوزیشن غوندونه د درغلیو تورونه لګوي. ادارې وایي د سینټ چیرمن صادق سنجرانی په سینټ کې د اپوزیشن غوندونو مشر راجا ظفرالحق سره ملاقات کې ویلي چې څه وشو هغه وشو، اوس باید چې ټول سره په ګډه مخ په وړاندې سفر پیل کړو. ادارې زیاتوي پکار دی چې اوس اپوزیشن د صادق سنجرانی دا خبره په سنجیدګۍ سره واخلي چې دې هیواد کې جمهوري نظام روان پاتې شي او چې چاته هم له آئینه پرته د اقداماتو موقع په لاس ورنه شي. جنگ رسپن خپلې ادارې کې وایي د پاکستان د شماریاتو د ادارې د یو رپورټ تر مخه په جولای کې د ګرانۍ شرح چې د جون په مقابله کې 2.9% وه هغه اوس 10.4% ته ورسېده. ادارې وایي د دې اقداماتو په وجه د ټولو زیات خوراکي توکي ګران شوي چې د فکر وړ خبره ده او له دې تر ټولو زیات غریبه او مزدور طبقه متاثر کیږي، نو باید چې حکومت دې اړخ ته خصوصي توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورسپانې افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه په یو راپور کې لیکلي چې امریکا باید نه یوازې دا چې جګړه پای ته ورسوي بلکې امن هم وګټي. بلخوا ای پی خبری اجانس ته هند ولکې لاندې کشمیر ته د نورو ځواکونو د لیږلو او د ځایي خلکو د ردعمل په اړه یو راپور خپور کړی. شاهین بنیری د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته وړاندې وي.
واشنگتن پوسټ کې خبریال فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې اتلس کاله د بې نتیجې جګړې نه وروسته د طالبانو سره د ولسمشر ترامپ د انتظامیه خبرې اترې خوبه یا قرارې رامنځته کی او یا به وسلوالو طالبانو لا نور زلو ورکی چې دغه هیواد د نورو لسو کلونو لپاره د بې قرارۍ او انتشار لمن ته واچي چې په نتیجه کې کیدی شي امریکایان د لا نور قوت سره افغانستان ته ستانه شي. کله چې په 2011 کال کې امریکا له عراق په تاده سره ووتله نو هم دغه سي شوی وو. د دې اډانه په دې دا چې طالبانو سره معاملې څنګه پر مخ وړل کیږي، په دې کې باید ټول توجه د ځواکونو په وستلو نه بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی ته ورکړل شي. د لیکوال په وینا په دې کې تر ټولو مهمه نقطه دا چې امریکا دا یقیني کوي چې طالبانو لا دغه هیواد د ځواکونو د راوستلو غوندې ډیر رعایتونه ورنکي، ځکه چې طالبان خو به په کاغذ ژمنې وکړي خو بیا ترې په شاکې دي هم شي. لدې وړاندې د ویتنام په جنگ کې امریکا سره شمالي ویتنام ژمنې کړې وي، خو چې کله ځواکونه ووتل نو شمالي ویتنام له ژمنو په شا شو او په جنوبي ویتنام یې یرغل وکړ. فرید زکریا لیکي د دې د مخنیوي لپاره تر ټولو فعال لار دا ده چې امریکا تر هغه وخته له افغانستانه د ځواکونو وستل وزنډي تر کومه چې د واک د ویش او قامي روغې جوړې په میدانونو کې پوره او یقیني ګټه نوی ترلاسه شوه. امریکا نه یوازې دا چې جنگ پای ته ورسی بلکې امن هم وګټي. بلخوا ای پی خبری اجانس په راپور کې لیکلي چې د وزیر اعظم مودی د حکومت لخوا د هند ولقې لاندې کشمیر ته د نورو ځواکونو د لیږلو د اعلان نه وروسته په دغه سیمه کې بېقراری لا ډېره شوې ده او خلکو په احتجاجونو لاس پورې کړی دی. تیرونه هند اعلان وکړ چې کشمیر ته نور 10,000 ځواکونه لیږي. د اعلان سره دا ویره لا ډېره شوې ده چې ګنې نوی ډیلی د هغه قانون د ختمولو پلان جوړ کړی د کوم د لاندې چې هندي وګړي په کشمیر کې ځمکې او جایدادونه نشي اخستي. ځایي خلکو خبری اجانس ته ویلي چې د نورو ځواکونو د لیږلو د اعلان نه وروسته خلک د خپل ژوند او کورنیو په اړه ډېر فکرمند دي. دوی یریږي چې کیدی شي د هند حکومت دغلته د یاغیانو او عام وګړو پر ضد د کومو نو عملیاتو تیاری نیولې، ځکه چې حکومت کشمیری ولس د ځان مخالف ګڼي. د کال 1979 راهیسې په کشمیر کې د ولسی پاسون او د هندي ځواکونو په عملیاتو کې خواوشا او 10,000 کسان وجل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو ایسوسیٹڈ خبریا جانس لکھی ہند کشمیر پر مسئلہ دا امریکہ دا منسکڑتو بڑاندیز رد کھڑے دے ہند وائی دا پاکستان او ہند ترمنز مسئلہ دا او بائی چدوانا حوادون ای ہوارکڑی تیرہ میاشت امریکہ ولسمشر ڈانلڈ ٹرمپ ویلی وو کو دوانا حوادون وغواڑی دے تیار دے چھ دا کشمیر مسئلے دا ہوارول لپارا دا منسکڑی رول ولوبوی دے دغه لیکنے مهم برخی دا یوی وڑی دمی تر سنگور د هند بهرنیو چارو وزیر د تیر جمعې په ورځ په بینکاک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ملاقات کې ویل د کشمیر مسله باید پاکستان او هند په خپل منځ کې هواره کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر له دغه وروسته ویلي مایک پومپیو ته سپینه خبره کړي چې هند امریکا د منځګړتوب پر وړاندیز نه دی خوشاله. جی شنکر ویلي دواړو د سیمې پر یو شمېر مسلو خبرې وکړې او د کشمیر په شخړه یې د خپل هیواد دریځ له پومپیو سره شریک کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي خو په یو بیان کې د مایک پومپیو او د جی شنکر د ملاقات ذکر کړی دی. په دغه بیان کې د کشمیر د مسلې په اړه څه نه دی ویل شوي. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره په واشنگټن کې د لیدلو پر وخت میډیا ته وویل د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورته په دې وروستیو کې د کشمیر پر مسله د منځګړتوب خاص کړی وو خو نوې ډیلی وایي دوی داسې هیڅ خاص نه دی کړی. د تیر زیارت په ورځ ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل دی د کشمیر پر مسله منځګړتوب ته راضی دی خو دا په نریندر مودی او عمران خان پورې دا چې دوی دواړه داسې غواړي کنه. په دغه وخت یو سوال په ځواب کې ولسمشر ټرمپ وویل که داسې کولی شي او د پاکستان او هند مشران پرې رضا وي نو ضرور به یې کوي. پاکستان او هند د کشمیر پر مسله له یو بل سره اختلافات لري او په لاین آف کنټرول وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزو پیښې هم مخې ته راځي. پر دغه لانجه مناسبه دواړه هیوادونه پر یو بل لومړی د ډزو پیلولو تورونه
لګوي. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. ایکسپریس ټریبون ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ په دوحه کې د افغان سولې پروسې په اړه خبرو اترو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د زیارت په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستاني چارواکو سره وکتل. دا چې په ملاقات کې څه خبرې وشوه د سولې د خبرو د اترو له راتلونکو پړاوونو نه څه تمې دي تفصیل د ملیحه میرزا تیانا اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستان د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له هغو ګامونو خبر کړ چې اسلام آباد د اوربند په اړه د وسلوالو طالبانو د قانع کولو په لړ کې پورته کړي دي. ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د زیارت په ورځ د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. ورځپاڼه لیکي د پاکستان له لورې پورته شوو ګامونو په اړه تفصیل مخې ته نه دی راغلی خو ځینو چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې اسلام آباد هغه ګامونه عملي کول پیل کړي چې د وزیر اعظم عمران خان او امریکا ولسمشر ډونلډ ٹرمپ ترمیانس په ملاقات کې پر موافقه شوې و. زلمی خلیلزاد د پاکستان وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې له طالبانو سره د شوو خبرو له پرمختګ خبر کړل او د کابل تازه سفر په اړه هم ورته معلومات ورکړل. خلیلزاد د جولای په 13مه د سیمې د سفر له پیل راهیسې په کابل کې وو او د اګست په لومړۍ نیټه دوحه ته تر روانې دوه مخکې اسلام آباد ته ورغلو. ورځپاڼې لیکي عمران خان له خلیلزاد سره تر ملاقات مخکې د یوې اعلی کچې غونډې مشري وکړه چې پکې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د خفیه ادارې ISI مشر لیوټیننټ جنرال فیض حمید او نورو لوړ پوړو چارواکو ګډون وکړو. په غونډه کې د وزیر اعظم امریکا ته سفر او د دې وروسته د فیصلو عملی جاج واخیستل شو. ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرو اترو راتلونکي پړاو په اړه ګمان کیږي چې پر ځینو خبرو به موافقه وشي. په دې کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو ایستلو لپاره مهلت ورکول هم شامل دي او له طالبانو به ضمانت اخیستل کیږي چې افغان خاوره به د ترهګرو ډلو لخوا کارولو ته نه پرېښودل کیږي. طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې خبرو نه انکار کوي. خو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خبره د پاکستان په مرسته که د سولې تړون وشي نو بیا به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د رپورټونو له مخې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې ښایي راتلونکې اونۍ د ناروې په اوسلو ښار کې وشي.
اوریدونکو، د پنجاب یو عدالت سینیټر حاصل بزنجو د هغه بیان په اړه غوښتي چې پکې نوموړي د سینیټ د مشر صادق سنجرانی پر ضد د بے باورۍ تحریک ته ناکامولو تور پر استخباراتي اداره ISI لګولې وو. د پاکستان پوځ هم دغه تور رد کړی. پر پوځ او استخباراتي ادارو په مخکې وختونو کې هم په انتخاباتو او سیاست کې د مداخلې تورونه لګول شوي دي چې په وسطل رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ظفر خان نور.
د پنجاب ګوجرانوالي یو عدالت سنیټر میر حاصل خان بزنجو د اگست پاتم عدالت ته غوښته. نوموړی د زیارت په ورځ د پاکستان استخباراتي ادارې پر مشر په سنیټ کې د بې باورۍ د تحریک د ناکامېدو تور لګولی وو. بزنجو بیګا مشال رډیو ته ویل عدالت ته د غوښتنې په اړه لا هم رسمي نوټس نه دی ترلاسه کړی، خو هغه په خپله خبره ولاړ دی او عدالت ته به هم خپل دریځ وایي. بزنجو د ماتې وروستو د دې پوښتنې په ځواب کې چې څوارلس سنیټرانو ولې د بې باورۍ تحریک په ملاتړ کې رای ونه کارولي،
جنرل فیض کے لوگ ہیں،
دا جنرل فیض خلق دی. جنرل فیض خوتا سو پیجنی دا ایسائی مشر دے، دا دا خلق دی
اس کے لوگ.
د حاصل بزنجو د تور په جواب کې د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ویان میجر جنرال اسیف غپور پر ټوئیټر د بزنجو تورونه رد کړل او دای د معمولی سیاسي ګټې په خاطر د جمهوریت عمل بدنامه ولو بلل. د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو له دې مخکې هم وخت په وخت په انتخاباتو کې او په سیاست کې د مداخله تورونه لګول شوی. د دفاعي چارو څېړونکو عائشه صدیقه وای په سیاست کې د پوز او د استخباراتي ادارو مداخله د پخواره حسي کیږي، خو په ورستیو کې په دې کې زیاتوالی راغلی دی.
یو خبر ادا د چې په انتخاباتو کې پر سیاستوال دغه ادارې پیسې ویشي، بل په هر ګوند کې پوز خپل کسان ساتلی وي. دغه کسان خپل ګوندی مشرانو ته نه بلکې پوز ته وفادار وي او دغه یو ډول ایجنټان وي.
نوموړی ویل د ایسای په وسنی مشر جنرال فیض د نواز شریف د حکومت په محل د اسلام آباد په فیض آباد کې د تحریک لبیک د پلویانو په پرلتوالو د پیسو ویشلو تور هم دی. له شپېته ملسیزې راهسې په پوز په سیاست کې د مداخلې تورونه لګول کیږي. په نویمه لسیزه کې په دغه تورونو کې زیاتوالی راغلی. د اپوزیشن ګوندونو سیاستوال د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د مداخلې تورونه هم په اسټابلیشمنت لګوي. شنونکي او د پاکستان د پوز پخوانی جرنل تلت مسعود وای دا خبره سمه ده چې د پاکستان په سیاست کې په تیر وختونو کې پوز مداخلت کړي، خو نو موړی وای په دې لړکی سیاستوالو هم نیمګړتیا وکړي دي.
سیاستدان دي تو کمزور وي،
سیاستوال هم کمزوري شوي دي. د دوی له کمزورۍ نه د استابلیشمنت ادارې لکه پوز او عدالتونه ګټه پورته کوي. دا مخکې هم شوي دي او اوس هم یو شمیر مهمې سیاسي شوبې د دغو ادارو تر اغیز لاندې دي.
د پاکستان استخباراتي ادارې ایسای په 2008 میلادي کال کې د خپل هغې څنګ د بندولو ویلی وو چې په سیاست د نظر ساتلو لپاره جوړه شوې و. د پاکستان پوز هم وخت په وخت په سیاست کې د مداخلې تورونه رد کړي. چېړونکي تلت مسعود وای په راتلونکو کې به هم په پوز او استخباراتي ادارو دا ډول تورونه لګول کیږي او د انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راځي او دا لړۍ به تر هغې نه ودرېږي چې د پاکستان ټولو ادارو خپلو آئینی حدونو کې کار پیل کړی نه وي.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه.
قبایلی سیمې د بدلون پلور
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پوکم یو لسو بجو،
سباون
په دولس نیمو بجو،
جمهوری غګونه
په پوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په یو بجا،
حجرا
په دوو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پوکم پنځو بجو.
اوریدونکو، په بلوچستان کې کارپوهانو ویلي دي چې د هغه صوبې په زیاترو سکولونو کې د ماشومانو لپاره سہولیات او اسانتیاوې پوره نشته چې کومې د دغه ډول د صحت او صفایي چې پکې د دغه ډول د صحت او صفایي خیال هم نه ساتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د کوټې څخه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې اورو.
و سیمینار ته وویل سوچ په ماشومانو کې د صحت او صفایي په اړه د پوهنې ورکولو دغه ډول غونډې او دستوري ډېرې مهمې دي. په دې اړه نور حال د بی آر ایس پی د یاد سوي پروژې مشر غلام احمد محمد دی څه داسې راته راکړي.
خاص کر په سکولو کې کڅه هغه د الکان سکولونه وی او کدنجونو سکولونه وی، نو په هغه کې بیا رسپی کار کړی د کمرو جوړونه، کلاس رومز دا سره سره، خاص کر واشروم دا غو جوړول او سره د واشرومانو ریپیر کول. دا رقم د وبو ضرورت دی، دا رقم د دې لپاره د لاس د ولولو بندوبست سوی دی چې د دې لپاره بیا د اسانی او دې ته ورس دا غو د لپاره بیا د خپل ټریننګ زور کې د دې سره سیشن ځکه چې دې په دې مخته کې چې دې بلاس څنګه منځي، دا رقم تی به ټوت پیس څنګه وي، دا رقم تی به صفایت څنګه کوي، دورې به دوه واره کم از کم تاسو ټوت پیس وی چسیسو ستا غاښونه صفای.
په سیمینار ته د هم وڅو چې واځي په کوټ شهر کې د بی ار اس پی د لوري په 25 شونځو کې د زده کوونکو لپاره واښومان جوړ شوی دی چې لامل به پر ماښومان ش اغیزې پریوزي. په دې ترڅ کې په کوټ کې د تعلیم د څانګې مرستیال مشر ګل کاکړ زیاته کړه
دې نتیجه دا راغلی ده چې په کم سکولانو کې دی د واش فیسلټیز او د واشرومز فیسلټیز ایم ایچ ایم رومز فیسلټی اور کړی ده. دا غو سکولانو کې د کښنیانو د وټلو ریشو تقریبا ختم شوله ولې دا دغه سہولیات نو د وجه اوس تاسو لږ سوچ وکړئ چې په سکول کې 200 کښنیان او یو واشروم زیات او دای سکولانو چې یو لانې کښنیان ماشومان چې دی دا به چیرې زی دا ورور په پن د باندې په علاقې کې دغه واش استعمالي نو د دې له وجه د کښنیان خصوصا زموږ لونی زموږ خوندې جون چې دی د دې تعداد چې دی د سکولانو د وټو ډیر زیات لکه د دې سہولیت ورکول سو دا ریشو تقریبا ختم شوی ده.
پر دې مهال د سیمینار مشر ملما او د ټکس مالی لپاره د وزیر اعلی بلوچستان سلاکر ملک نعیم بازی اول چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د غیر دولتي ادارو په مرسته و ټولو تعلیمي ادارو ته دغه بنیادی اسانتي ورسوي.
کوم زما علاقہ دا کزما پندي او جام کمال صاحب هم په دې دا کوشش کوي چې بای سکولانو ته ولاړ شي کوم باتروماندی یا د بجلی مسله ده یا د اوبو مسله ده او خاص کر موږ دغه پندونم د دغه سکولانو یا د اوبو ته پاره یا د سیټ ته پاره د موږ زیات کوشش کوو چې دغه په مخه واخو چې هلته په کلی کې اوبه موجود شي نلکم موجود شي او سکولانم بال شي او باتروومانو او د دوی د کښنانو بجلی مجلی دامور به اله کوي.
وروسته د زده کوونکو له لوري په دستور کې نه هوازي د سیټ او صفایي په اړه ټیبلو او ترانه وړاندې شوې بلکې په دوی کې انعامونه او جایزې هم وبېشل شوې.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د ننګرهار اوسیدونکو د برېښنایي تذکرو ویش ته خوشاله دي. دوی وایي چې د بایومیټریک سیستم سره به د خلکو دغه شناختی کارډونه په وخت ملاویږي او د جرمونو کچه به هم راکم شي. بلخوا د برېښنایي تذکرو د ویش مسولین وایي چې د تذکرو د اخیستو لپاره د خلکو علاقمندي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. نور تفصیل له باز محمد عابد څخه اورو.
د تیرو سور زورایی سی په ننګرهار کې د برېښنایي پیژندپاڼو یا تذکرو د ویش لړۍ پیل شوې چې په تیزۍ سره پر مخ روانه ده. هر ورځ ډله ډله خلک د تذکرو د ویش مرکز ته ورځي، خپلې کورنۍ راجستر او بایومیټریک کوي. د عبدالرحمن په نوم یو تن چې له خپلې کورنۍ سره د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو په موخه د پیژندپاڼو د ویش مرکز ته ورغلی وایي
دې سره ما مخکې یاد وکړه چې د جرمونو کچه یا دې سره کلیر فساد څوک فساد نشي کول په اسانه ځکه چې د هر سری کټ هلته پریوزي نو که موږ تاسو وګورو زموږ تاسو په تذکری چې زموږ کاغذي دي نو فساد زموږ په مملکت کې ډیر زیات دی نو دا زموږ لپاره ډیره زیاته ګټوره ده. موږ په دې باندې هم کولای شو چې بهرني مملکتونو ته ملاړ شو په دې باندې موږ پیژندل کیږو.
یو بل تن چې د تذکری د اخیستو په موخه د بایومیټریک په قطار کې نمبر ته ولاړو وایي برېښنایي تذکری د هر افغان هویت په ښه توګه
ولی والله میړنه یم من سره تذکری شته د کاغذ په شکل باندې کاغذي بڼه چې کوم تذکری زمنګ لري د ولسوالۍ په سطحه جوړی شوی دی. دا بایومیټریک سیستم بهتر دی نو د هر افغان هویت په ډیر ښه شکل سره تصویر کولای شي. دا یو نیک اقدام دی موږ ټول افغانان ورته خوشاله یو. زه راغلی یم چې ترسو دا بایومیټریک تذکری ترلاسه کړم.
په ننګرهار کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ثبت او د ویش مسول طارق محمود وایي په تیرو لسو ورځو کې له 3000 څخه زیات خلک راجستر کړي چې ځنو ته یې تذکری ورکړل شوي هم دي.
د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې ډیریږي. تر دې دمه موږ ته خوښ 3000 نفر مراجعه کړې ده. د هغوی د ثبتنام پروسه تکمیله شوې ده. یو څو نفرو تذکری اخیستي او څو نفر تذکری لا په کابل کې دي هغه به هم انشاءالله چې ډېر زر راورسېږي.
دې زیاتوي چې د تذکره اخیستونکو شمېر له یوې ورځې بلې ته په ډیرېدو دی چې د کارکوونکو کمخت لکبلې کله ناکله کارونه زندنی وي. هوایي چې مرکزی ادارې ورسره ژمنه کړي چې کارکونکي به یې ورزیت کړي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
اوریدونکو اوس هم د جلال آباد نزو خوسته چرته چې خصوصي سیکټر ډاکټران وایي چې په مرکز ولسوالیو کې به د غریبو او ضرورتمندو خلکو یوې برخې ته په وړیا ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. بل لوري ته د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه کړې او ویلي دي چې یاده اداره په دې برخه کې د خصوصي سېکټر د ډاکټرانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الو خیل راکوي.
په خوست کې د خصوصي سېکټر ډاکټرانو وایي چې د بې وزله او اړمنو ناروغانو د وړیا تشخیص او درملنې لپاره ځینې برنامې او فعالیتونه په پام کې نیولې دي. دوی زیاتوي د ډاکټرانو ټیمونه به د خپلو کلینیکونو د تشخیص د وسایلو او درملو سره لرو پرتو سیمو ته ځي او د یو منظم پلان له مخې به په دوامداره توګه د اړمنو او غریبو بیمارانو درملنه کوي. خوستا یو ډاکټرانو دا څرګندونی د جمعې په ورځ د هغې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي چې د ډاکټرانو د ولایتي اتحادیې د مدیره هیئت د ټاکلو لپاره جوړه شوې وه. د ډاکټرانو د اتحادیې مخکینی مشر ډاکټر جان محمد او ډاکټر نعمت الله وزیری په دې اړه وویل،
مثلا زه د سترګې ډاکټر یم، د سترګې په برخه کې به مونږ وړیا خپل ولس ته مفت عملیات ورکوو، حتی تداوی به هم په دا برخه کې کوو. مونږ په پلان کې لرو چې امبولانسونه ولرو. هغه غریب خلک چې دی دي د تداوی توان نه لري، واس نه لري، هغه ته پوره موږ ځانګړي کمپنۍ جوړ کړو او فنډ ته جوړ کړو. که داخله کې وي، که بجراحي کې وي، په هره برخه کې چې وي، هغې ته موږ فنډ جوړ کړو. تا که کوم کس واس نه لري، پیسې نه لري، چې هغې تداوی علاج په وړیا توګه هم په خط طریقه سرته راشي.
ډاکټر محمد نور زدران په خوست کې د تلاسیمیا د ناروغانو د وړیا درملنې مرکز لري. دی وایي د خپل فعالیتونو په جریان کې ورته معلومه شوې چې په دې ولایت کې ډېر بېوزله بیماران شته چې نشي کولی د اقتصادي ستونزو له کبله روغتونونو او ډاکترانو ته ورشي.
د ټول افغانستان خلک، خصوصا بل خصوص د خوست خلک ډېر غریب دي. ځنه خلک وایي چې ولادي علاج د پیسې دی، د کمخ دی وجه نه موږ ډاکټر ته ځکه په وخت نه راغلي. هر ډاکټر دا پارس په ځان باندې وګړي که په ورځ کې دی شل دېرش یا پنځلس مریضان ګوري، نو لس پنځلس مریضان هغه غریب خلک دلته راځي، هغه ورسره وشي، نو دا به ډېره ښه وي.
بل لور ته د خوست د عامې روغتیا ریاست د ډاکترانو اتحادیې او په خصوصي سکتور کې نورو ډاکترانو ته ډاډ ورکوي چې په دې موخه کې به هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر بلال نورانی وای،
د خوست عامې روغتیا ریاست د ډاکټر صاحبانو اتحادیې سره په کامله توګه همکارۍ ته ژمن دی. په نږدې راتلونکي کې به د ډاکټر صاحبانو د اتحادیې په همکارۍ په خوست کې فری کیمپونه موجود وي چې د مریضانو لپاره دوا، هغه اړین وسایل چې د دوی لپاره ضرور دي، د اتحادیې په همکارۍ موږ پرمخ یوسو.
په خوست کې د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه لپاره د نوي مدیره هیئت د ټاکلو په دې غونډه کې خوست والی محمد حلیم فدایي هم ګډون کړی و. خاغلی فدایي د ډاکټرانو ترمنځ یووالی مهم وباله او ویل چې
وحدت اتفاق د ډاکټرانو ترمنځ دا ډیر مهم ده. دا باید د قانونمندۍ لپاره، پروفیشنالیزم لپاره، د ریسرچ او تحقیق لپاره، د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په طبي ساحه کې، په دغو ټولو ډګرونو کې باید دغه ټولنه خپل نقش ولوبوي او ټولنې ته یو تولید وړاندې کړي.
سره له دې چې خوستي ډاکتران خلکو او ناروغ لرونکو لپاره د معیاري او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو ژمنې کوي او وایي چې تر دې وروسته به د بیوزلو او اړمنو ناروغانو د یوې برخې وړیا درملنه کوي. خو بل لورې ته ځایي خلک اړوندې حکومتي ادارې په دې تورنوي چې د روغتیایي سکتور منظم کنترول او څارنه نشي کولی او له همدې کبله د روغتیا برخه هم تر ډیره تجارتي شوې ده.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې ځل بیا لړ خبرونه د نجیب عامر نور.
نن ورځ وروستی مهم خبرونه. نن د بنو د ترهګرۍ ست عدالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه مشرانو د قومي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت لپاره اوریدنه وشوه. د مدافع او مخالف وکیلانو ترمنځ له بحث وروسته قاضي ویل چې دا اوریدنه د اګست 13 نیټې ځنډوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان نن په سفارت کې ویل افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې تورخم دروازه به د هر قسمه تګ راتګ لپاره سلی رښت ساته پرانستی وي. نوموړي ویل دا ګام په همدې اګست میاشتې کې واخیستل شي. په خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان کې نن تجاران د حکومت د اقتصادي پالیسیو د ټیکسونو پر ضد توره ورځ لمانځي. دوی په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي کیمپونه لګولي دي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د جولای پر شلمه د انتخاباتو پر مهال کامیابو شوو دریو آزادو امیدوارانو په بلوچستان عوامي پارټۍ کې د شمولیت اعلان کړی. په دغه ګوند کې نوي شامل شوي کسان بلاول افریدی، شفیق افریدی او ابصار الرحمن مومند دي. په بلوچستان کې یو بل ماشوم د پولیو یا ګوزڼ په ناروغۍ اخته شوی چې له دې سره په هیواد کې د پولیو ناروغانو شمیره په روان کال کې 30 ته پورته شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې له 1.5 زرو زیاتو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا د 2018 کال مې میاشتې راهیسې په یوه میاشت کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لویه کچه ده. افغان چارواکي وایي په کندهار کې موټر سایکل بم چاودنې 8 ملکي کسان ټپیان کړي. پیښه نن 11:00 بجو په شاوخوا کې د کندهار ښار اړوند د خون صاحبدانی په سیمه کې رامنځته شوې ده. د طالب او امریکایي استازو ترمنځ نن په قطر کې یو وار بیا د سولې د پروسې لپاره خبرې ترسره کیدونکې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد هلته د قطر په پلازمینه کې. چین د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې دوی د امریکې او روسیې سره یو ځای د وسلو په یو نوي تړون کې برخه واخلي. دا ګام د واشنگټن او مسکو ترمنځ د 1.5 کلن جوهري تړون تر ختمېدو وروسته پورته کیدونکی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی هیواد به د 2015 کال د جوهري تړون سره خپلې ژمنې لا نورې کمې کړي.
اوریدونکو په دې ځای د مشال ریډیو پروګرامونه ختمي کی. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان نجیب عامر او زموږ ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونو په خیر.